سلامونه وخت په خیر افغانستان په وخت د ماخام او بجو شي تاس ازادي رادیو ته غوږیست د دې خبرونه ډیره برخه روخته د ژوند شتمنۍ ته ځانګړې شوې زموږ هم کرامه تکل به تاسو ته په دې خبرونه کې د تبرکلوز او د افضل صحي په تړاو خپل خبرونه وړاندې کړو اوس هم خبرونه پدې دی له ټولو د طالبانو د کورنۍ چار وزیر په شمول د دوی د درو جګړو مشرانو په سر ټاکلې جایزه لري کړې د امریکا ان پی آر ملي رادیو د خبر لمه خې سره جدي نه اني چې منلې ده د 2003 کال په جنوري کې د کابل د سیرنا هوټل د بریټ پلان جوړ کړي وو نور د امریکا د بارنوي چار وزارت د عدالت لپاره جایزو په ویپن کې نخ کړی د سیرنا هوټل په بریټ کې د امریکایي تبا ډیوډ اسلا په شمول شپږتنه وشه شي وو د دې رادیو پر اساس سره د امریکا د دی وزارت په تور لست کې نور د سراج الدین حقانی نوم نشته خو تر نن یک شمې پورې لا هم د نوموړي نوم د امریکا د فدرالي تحقیقات ادارې اف بی ای په باندې کې شته ده د طالبانو د کورنۍ چار وزارت عبدالمتین قنی پرون ویل چې د امریکا حکومت د سراج الدین حقانی عبدالعزیز حقانی او یحیا حقانی پر سر ټاکل شوی جایزې لغوه کړې دي امریکا د سراج الدین حقانی پر سر لس میلیون ډالر جایزه ایښي وه د پاکستان پاوز وای چې ځوکونه د دیورن کرخې ته نږدې شپږ سو سلوال مخالفن وشل دي د پاکستان د پاوز اماړي کو څنګه نن یک شنبه په یو خبر پڼه کې دا کړی چې دا کسانې 13 شپه هغه محل وشل چې د افغانستان له خاورې پاکستان ته واوښتل د پاوز په خبر پڼه کې راغلی چې د دوی یو شمېر وسلوالو مخالفانو هڅه کوله دیورن کرخې ته څیرمه د شمالي وزیرستان اړوند غلام خان کلی کې ننوځي پاکستان په زلونې دا کړی چې دوی وسلوال مخالفان د افغانستان په خاوره کې پټنځایونه لري او لا غیزه پر پاکستان بریدونه کوي خو په افغانستان کې د طالبانو کوند پاکستان دا ویرت کړی او چې هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې پر بل هیواد برید وکړي پاکستان او د طالبان حکومتونو یو ځل بیا ژمنه کړې چې د دوړو ودونو ترمنځ ډیپلوماټیک اړیکې او لا پراخي او پیوړې کړي او د دوړو ملتونو د ګډې ګټې لپاره خپل ټول امکانات وکاروي د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړي سید محمد صادق خان په خپل ایکس باندې کلیکلی چې په کابل کې د افغانستان لپاره نه چار وزیر امیر خان متقی سره وکتل موږ افغانستان سره د دوامدار تعامل او د متقابلو ګټو راړي کوشمنه بیا تایید کړه هغه زیاته کړه دوړو لورو موافقه وکړه چې د جګپړو چارواک ترمنځ تعامل او خبرې اترې پراخي کړي تر څو د اړخیزې اړیکې نورې هم ټینګې شي د پاکستان ځنګړي سید صادق خان تر دې وړاندې د 2023 کال د دسمبر په 23 کابل ته سفر کړی و هغه مهال پاکستان د افغانستان په پکتیکا ولایت کې بمباري وکړه چې لږګونو ملکي وګړي په لړ کې وشول شو
روختیا د ژوند شتمنۍ
صحت او زندګي
السلام علیکم روختیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ته خرغلست قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم د تخنیکی چارو لارښوونه شفیع عیار کوي په نننۍ خبرونه کې د حفظ صحه پر اهمیت خبرې کوو حفظ صحه یا نظافت نه یوازې د ژوند د کیفیت او څرنګوالي بلکې د ناروغیو د مخنیوي لپاره هم مهم بلل کیږي د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د څښاک اوبه او د ورځني نظافت رعایت هم د انساني روغتیا او هم د غوره ژوند لپاره ډیر مهم دي د WHO د ارزونې لمخې پاک لاسونه د سترګو د تراخم او لخور سره د تماس په نتیجه کې په ماشومانو کې د چنجیو د ناروغیو مخنیوي کولای شي په افغانستان کې په کلیوالو سیمو کې او حتی په خارونو کې د حفظ صحي وضعیت ډیر خراب دی ماشومان او لویان په یبلو پخو کارونه کوي ګرځي او لوبي کوي او تقریبا ډیر خلک نه پوهیږي چې د لاس مینځل څومره اهمیت لري WHO وایي پاک لاسونه چې د حفظ صحي یو ډیره مهمه برخه ده نه یوازې د روغتیا مهم شرط دی بلکې د ژوند د شرایطو له ښېګڼې په ښوونځیو کې د ماشومانو له اغېزمن حضور او زده کړو او انساني وقار سره مرسته کوي او دا امکان په لاس ورکوي چې خلک په روغ چاپیریال کې ژوند وکړي ملګرو ملتونو له 1990 کال څخه تر 2015 کال پورې یو پروګرام پیل کړ چې هدف یې د لاسونو د مینځلو د اهمیت په اړه معلومات ورکول و WHO خبر ورکوي چې د دې پروګرام د تطبیق په پایله کې په ټوله نړۍ کې د نس ناستو یا اسهالونو له کبله د مړینو شمیر نیمایي ته راکم شو د روغتیا د ژوند شتمنۍ په نننۍ پروګرام کې له خپل میلمه ډاکټر شیر سره د حفظ صحه پر اهمیت نورې خبرې کوو او عملی لارښوونې ترې اورو د ډاکټر صاحب شیر له جرمني نه له موږ سره په مستقیمه اړیکه را سره دی. ډاکټر صاحب خبرونه ته ښه راغلاست.
زما د مینې ډک او درانه سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو د سره لیکوم وړاندې کوم. ډیر ستاسو مننه کوم چې خپل خبرونه ته مو را دعوت کړم. ما تقریبا 15 کاله په رسمي ژبه پښتو خبرې نه دي کړې، ځکه نو معذرت غواړم که چیرې کومه اشتباهګانې را باندې راته وشي. مهرباني، زه ستاسو په خدمت کې. مهرباني وکړئ ستاسو پوښتنه.
مننه، خبرونه ته ښه راغلاست. مخکې له دې چې له تاسو سره خبرې پیل کو، ګرانو اوریدونکو، له تاسو غواړم چې که تاسو هم د حفظ صحي یا نظافت په اړه پوښتنې لرئ، نو د ازادۍ راډیو د واتس اپ په شمیره سټوډیو ته زنګ ووهئ او خپل پوښتنه یا پوښتنې او اندېښنې یادې کړئ. ډاکټر صاحب شیر به تاسو ته معلومات درکړي. د ازادۍ راډیو د ټلیفون شمیره ده 00 400 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 مخامخ شلو یا اوریدونکو تماس ونیو نو غوبه خبرونه سره وصل شي او ډاکټر صاحب شیربا ځوابونه ورته وای. خو لاغه مخکې زب خپل ځینې پوښتنې لرم ډاکټر صاحب. هف سسه یا هایجین چې په انګلیسي کې ورته وای یا موږ په نظافت ورته وایو په مکتبونو کې مهم په یو مضمون درلود د نظافت په باب. دغه عمومي وضعیت د نظافت په اړه که لمړی لاندې رڼا واچوي په افغانستان کې وضعیت څنګه دی وروسته به بیا نورو پوښتنو ته هم لاړ شو. مهرباني.
بله نگرانم. نظافت نه تنها با انسانانو که حتی حیوانات هم نظافت بزان بادی قبلوی که چیره پشو سپای موگا که و دست نور حیواناتو گرو یا مچه دوی دی خپل زان دی پاکوالی دی پارا همیشه بتلاش کردی او نغوار چی که میکروب یا ناور شاید دوی بزان که انسانان هم همیشه دی خپل پاکوالی دی پارا دی خپل خوراک دی پارا پامدی حد سکره چی دی ناروغین مخنیوائی بکی. نو که چیرې موږ دغه څو کاله پخوا د کرونا د مرض سره سم موږ ته ډېره دقیقه شوه چې پاکوالی نظافت او د میکروبونه ځان ساتل څومره مهم کار دی. تر هغو پورې هر څوک پوهېدل چې لاس مینځل ضروري کار دی، مګر وروسته د کرونا څخه یو ځل بیا خلکو ته جوته شوه چې څومره مهم دی پاکوالی نظافت. یعنی په ډیر جزئی یو تماس سره کېدای شي میکروبونه او ویروسونه د یو انسان نه بل انسان ته، حتی د حیوانات نه انسان ته او یا د نور ځایو څخه انسان ته ورانتقال شي. ځکه نو لومړی شی ټوله ته ډېر مهم لاس مینځل او پاک ساتل د خپل ځان، دا د ژوند او د صحت یوه ژمنه ده.
ډاکټر صاحب، اکثرا موږ وینو چې په کلیو کې، مخصوصا په کلیو کې، البته په ښارونو کې هم وضعیت ډیر ښه نه دی، مګر په کلیو کې ماشومان ګورو په ډیرانونو په داسې ځایونو کې چې هلته ډیر کثافات دي، هلته ګرځي بېغامه راځي، په مخ لاس وهي، په خوله کې لاس وهي، پوزه کې وبخي، په سترګو کې لاس وهي. دا د مونږ د حفظ صحي وضعیت، البته داسې نه ده چې په عامه توګه په افغانستان کې داسې ده، ولې په هر صورت دغه پیښې چې ما اوس یادې کړې دا مونږ ډېرې وینو. د دې په باب راته ووایاست چې اغېز یې څه دي یا ناوړه اثرات په ماشومانو مخصوصا، البته په لویانو هم بېله شکه چې تاثیر لري، خو د ماشومانو لپاره خاص زه تاسو نه پوښتنه کوم چې د دې اغېز په ماشومانو څه دی.
مو معمولا د خلکو نه یو چانه یو څوک ور فلانه نه پرداس شو پلانه داس شو، مگر هغه جدی مشکلات چې د غو سره تبابت سره کار لري هغه سره خلک کم معلومات لري. ځکه مونږ په ورځ کې ډیر انسانان چې دغه مرضی سره، امراض سره یا ناروغي سره ارتباط لري او قربان مبتلا دي، دا غو سره ډیر زیات کار لري او په نورماله ټولنه کې هغه دومره سره کار ورته نه یو دومره جدي نه نسی. او هغه ټولنه کې چې علمی ساویه د پوهې ساویه ټیټه وي هغوی په دې شانه کم پوهیږي. نو په دې خاطر د افغانستان په ټولنه کې چې بدبختانه یو زیات شمېر خلک بې سواده دي او یا د عمومي پوهې نه څخه لرې پاتې دي، ډېرې جزئیات او د میکروب په نامه باندې یا د ویروس په نامه باندې دغسې اصطلاحات سره دوی اصلا بیخي بلدیت نه لري، ځکه نو په خپله په خلکو کې دوره نه معلومیږي چې د دوی د مریضي علت څه دی. ډېر خلک دا پریان وهلی، دا جن وهلی، دا په سترګو شوی دی، دا نظر شوی دی. د دغه سو اصطلاحات کار اخلي نسبت د دې چې مثلا وپوهیږي چې د دې اصلي علت څه شی دی. بله خبره دا ده چې یو طبیعي د ایمون سیستم یعنی د بدن د مقاومت سیستم د په طبیعي توګه طبیعي ده چې هغه تحریکیږي او بدن ورسره مقاومت څرګندولی شي. دلته په علمي توګه ثابته شوې ده هغه ماشومان چې په ښارونو کې ژوند کوي، زه مطلب مې دا د اروپا او امریکا ممالک دي، نسبت به هغه ماشومان ته چې په کلیو کې د ژویو سره ارتباطات لري او د ښاري ماشومان چې ډېر زیات کم د ژویو سره او یا د نور طبیعي موادو سره ارتباط لري، په دغه ماشومانو کې د ښاري ماشومانو کې دغه د حساسیت او د زیاتره د تنفسي ناروغۍ شمیر زیات دی نسبت هغه ماشومان ته چې په کلیو په هوا آزاد هوا کې او د مختلف حیواناتو سره کار لري، ځکه بدن د ورسره مطابقت پیدا کوي او د بدن مقاومه ارګان یعنی ایمونی سیستم تقویه کیږي او په دې توګه کولای شي چې د ډیرو ناروغۍ سره مقاومت وکړي. ځکه نو په افغانستان کې یو زیات شمېر ماشومان چې د دغه حالات سره مخامخ دي هغوی په اندازه طبیعي توګه د هغوی مقاومت زیاتیږي. مګر دا په دې معنا نه ده چې باید ماشومان ټول په خاوره کې باید لوبې وکړي. چې
ډاکټر صاحب وبخښئ، دا باید یو توازن ولري، یعنی په یو حد کې باید دا همدغه معافیت چې تاسو وایئ د میکروبونو یا وایرسونو سره د تماس په نتیجه کې په وجود کې انسان په وجود کې مخصوصا د ماشومانو په وجود کې پیدا کیږي، دا باید یو تناسب ولري چې مثلا له دې اندازې نه که زیات شي نو دا بیا د وژونکو ناروغیو تر سرحده پورې رسیدای شي. همداسې ده؟
همداسې، بالکل همداسې. اوس مثلا که ماشومان په خاورو په نور ځای کې لوبې کوي او وروسته له هغې نه وروسته له لوبو نه باید حتما خپل لاسونه پریمینځي، ځکه په دغه ځایونو کې چې دوی لوبې کوي خصوصا په داسې هیوادونو کې لکه افغانستان چې هغول ته عمومي حفظ الصحه شرایط آماده نه دي، مثلا ډېر خلک د توالتونه او د بدرفت څاګانې هلته په رسمي رقم په مدرن توګه وجود نه لري، او متاسفانه چې دغه ټول بدرفت په کوڅو کې د حیواناتو او د انسانانو فضله مواد هر چېرته پراتی وي، په همدې سبب د ناروغېدو امکانات په هغه ټولنه کې زیات دي. یو له دې خوا، بل له دې خوا چې خلک خپله د نظافت امکانات کم لري، مثلا روان اوبه په ټولو کورو کې نشته، او یا مثلا د لاسو د مینځلو لپاره صابون یا د ضدعفونی مواد نشته، دا ټول د دې علت کې چې دغه ماشومان ډېر زر کېدای شي په ناروغۍ اخته شي.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو ته بیا هم راځو، نورې پوښتنې هم شته، خو دا اوس یو اوریدونکی په مستقیمه اړیکه سره دی، د دې لپاره چې په ځنډ کې پاتې نه شي له دوی سره خبرې کوو. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی، ځان معرفي کوئ او بیا مو خپله پوښتنه ووایاست. وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
مانانا محمد ابي احمدي هم بغلان مې زنګ ولای محترمه جوړ لو شي کې ته د تر سبان ته سلام وایم.
مانانا پرونه ته خره غلا ستاس خو زمونږ دایمي همکار یاست.
بله سر، مانانا تاسو ډیره مننه وکړه چې ته تر سبان ته تاسو دغه احساس زحمت نس پر کولای په ټول کې افغانستان خلکو غوړه تاسو به تر مدني د ډاکټر صاحب چې ویره مونږه تر بیا نو راځو تقریبا اس بل سي ته وګورو د څه خاص ته وجو په ټول کې وکړو نشته افغانستان کې. ته موږ تاسو ډیره پیړی کې چې چا خبره یو کې دا د متاجه ډاکټر صاحبان په چکه خلکو ته چې باید دا سپایي او په مشمال لپاره از بل سهي د غشان ته باید خاص توجه وشي په ټولو کې یو افغانستان یو جنګ وایي موږ د تکلیف محترمه کته چې روښونو ته مراجعه کوي وګوري دا ولا ته کې خارو کې ډیر مشمال دي نه وګوره چې په ناسنا سیاخت دي تقریبا وګوره چې را بغل وي رقم سره بغل نشي دي موږ وګورې سمې نه تقریبا ډیر د وزن باندې فکيږي نو دا هغه باندې افغانستان کې مشکلات هم زیات دي نو دا وګانې شو ګورم کې کوي پته دي نو هغه ومه نه شي ټول ګورو تکات شه موږ خپل هغه خاص توجه خپل ورو مشمان ته کوو یا ضرورت سندونه شي جګ دي نه زړه مرمنې یا زړه نه نه دي دا هغه خپل دي مامور پته کا شه نه پاک وګو یا غیر شي او خاري تقریبا دغه استفاده کوي یا دا مشمان ګورو تکات شه محترم نو کوي ته موږ د سیمې دغه بابا ان کې رقم ته مکرو بخيري نو په دغه خپل باندې موږ تقریبا موږ څه خاص یو پرمنګن د رسېد ته توجه وشي کومه ته توجه کو ته قسم محترم یعنی مرزي ناروغي هم کمی شي یعنی په طرف لپاره موږ خپل مقصیر به شي خبره نو بل ډاکټر صاحب نن دا پښتنه ولا شي موږ څوک سره کوم ګوښ نشکو وګو ان ته غوډه موږ ته وګورل زرا ته غیر شي دي په طرف لپاره یو موږ ته هو کېره دا خبره چې موږ خصوص مر وخت باندې خو ساتو یا نه ساتو دا خپل باندې نظر غوړو ډاکټر صاحب محترم
ډیر زیات مننه احمدی صاحب ډاکټر صاحب شیر تاسو پښتنه واوري د اوریدونکو
بلې ته اوسنه ته مورده د غوې د زپلاس پوشو مات دي دوه د خوراک او د منځلو د نظافت هغه اساسي لارې چارې کوم دي چې د ناروغي مخنیوي وشي
او بالکل همدای اصلي پښتنه البته دوی لغنه مخ کې یو تقریبا مفصله مقدمه هم درلوده چې ویلې مونږ په خپل په افغانستان کې ډیره لږه توجه کوو د ماشومانو حفظ صحي او پاکۍ ته مېرمنې تاسو خپل ځواب وایست دوی ته
مهربانی محترم دوست دی نظافت عمومی اساسات ټول ته معلوم دی خو بیا هم د تاسو په توجه کې ما شومان کولای شي هر چي تلوب وکي دوی باید خپل لوب وکي خپل ازادي ولري مګر د دوی سره ډیر مهم دا دی چې دوی باید وپوهل شي په ډیر ما شوم ته یو نیم کله دوه کله نه سنه سال که ما شومان دې ته متوجي کی چې پاکي او نظافت چیرته لري یعنی هر څومره چې موږ د مخه ما شوم د حفظ صحت متوجي کو امر به دوی متوجي وي خپل صحت او سلامتۍ ته نو هیڅ وخت نو وخت نه دی چې ما شومان ته دا ورو پوي اول شي چې شي پاک او شي نه پاک دي او چې شي مریضي چې شي دا او له کوم لار نه سره کې راشي چې مریض شي او څنګه دا مریضي او میکروبونه د موږ بدن ته راځي او موږ ته یو مرض راچوي په دې خاطر هر څومره چې ماشوم مجرد چې په خبره راشي اته مخکې لغونه باید د هغه سره پاکي نظافت ورکړه شي هغه څه چې موږ کوو ماشومان د موږ هم دا ټول ځکه یعنی موږ د ماشومانو آینه ورته کچیر موږ خپل نظافت مراعتو لاسونه مینځو او خپل پاکواله او نظافت ته متوجه وو ماشومان د موږ سره هم دا شی کوي دا یو بل په افغانستان خصوصا د کابل په ښار کې اوبه کچیر د څاګان اخیستل کیږي دا اوبه معمولا پاکواله نه لري ځکه اکثریت خلک د خپل کالی چې مینځي او خپل ځانونه چې مینځي دا اوبه ټول په ځای په ځمکه کې جذبیږي ځکه عمومي کانالایزیشن وجود نه لري او دا اوبه د تصفیه لپاره بل چیرته نه ځي او ځای په ځای په اوبو کې په ځمکه کې نه پاتل کیږي او کچیر څا د معمولا نږدې په همدغه منطقه کې او څاګان دي او دا څاګانو اوبه صحیح نه دي ځکه په هغه کې د صابون او د نورو موادو ورسره ګډ شوی دي ځکه نو اوبه باید اتمن کچیر امکانات لري چې د نل اوبه څخه استفاده وشي کچیر دغه امکانات نشته نو دغه اوبه اتمن باید د خوراک لپاره وایي شول شي وروسته لغه نه دغه څخه استفاده وشي خوراکي مواد تاسو یاد کړئ چې دغه نه سره خمګه ته وکړي مثلا کچیر یو خوراک په خول کیږي او کله چې د بل ورځ څخه استفاده وشي په ګرم هوا کې دغه خوراکونه په نه ساتل کیږي نو کچیر یخچال نه وي هغه نه ساتل کیږي ځکه نو باید د خوراک په تنظیم شي چې هر ورځ تازه باید پاخه شي یا تازه مواد وي سبزیجات، میوه‌جات په افغانستان کې زیاتره د حیواني کورو څخه او یا د انساني کور څخه استفاده کیږي او خطر د دې وجود لري چې په هغه کې د مختلف پارازیتونو اګې پکې وي او دغه اګې کېدای شي د خوراک لخوا انتقال شي او د چمجه مرزونه ماشومان او غټان ته پیدا شي. ځکه نو دغه سبزیجات باید تر څو چې ممکن یاد په ختاول او یا په روانو اوبو باندې باید پاک پریمنځل شي تر څو چې ممکنه ده چې په هغوی کې مثلا یو څه موده تا د مالګې څخه استفاده وشي په مالګو اوبو باندې پریمنځل شي بیا نو کېدای شي د هغوی د خوراک دپاره آماده شي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. یو بل اوریدونکی هم په تماس کې راسره دی، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی، لومړی ځان معرفي کړئ لطفا او بیا مو خپله پوښتنه ډاکټر صاحب شیر ته ووایاست.
مننه تاسو ستاسو نه قدر و میلمانو تر نیکی له احترامات رم کوم.
وعلیکم السلام ستاسو مشه
کار دي تو خیم د زابل ولایت
تو خی صاحب هر کله راز راغلی.
مننه مته ستاسو ستاسو منځنۍ څه په ډول سپورني وی هم تر اوسه باندې و مو هیڅ پرونه نه دار وی دی نو کله نو رپټه تو کوي اوس بیا ته الاس وخلاص شو.
مننه تو خی صاحب د خبرونه پروګرام اصلي موضوع حفظ صحه یا نظافت چې مونږ ورته وایو هغه دی او دا چې دغه نظافت سم ساتل د ناروغیو په مخنیوي کې څومره مرسته کولای شي. اوس که تاسو په دې برخه کې پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ ل ډاکټر صاحب شیر د خبرونه لمن منای وکړئ.
مننه موږ به نظر ورکو ځکه چې نظافت په شریعت کې نستر مقام لري. مفتي متل ده وایي نظافت نیمه د ایمان ده. اندې نظافت نه یوازې د سړي پاکشان وخوري یا پاک کالي وشان، نظافت په ټولو شانو کې مراعات کیږي، په کور کې، په دینداري کې، په اوداسه کې، په غسل کې، په ټولو شانو کې. دا شریعت راخستی دی نظافت یو مهم رکن ده، یو مهم عنصر ده په دنیا کې د انسان دپاره، بلکې د هر شي دپاره. نو موږ ټول باید نظافت مراعت کړو، که د ښار نظافت وي، که د کور نظافت وي، که د لوښي وي، که د خوراکي توکو وي، ټول باید نظیف وساتو. نو دا یو ښه کار ده ځکه چې په ټوله نړۍ کې نظافت مهم ده. په مسجد کې باید مسجدان پاک وساتل شي او دا اوداسه ځایونه که دا کنارابونه دي دا هم باید پاک وساتل شي. مطلب په ټولو ځایو کې ما نوشتې لیدلي دي چې هکې نوشتې وي وایي نظافت مراعت کوي. نو دا مراعت روغتیا هم ضرور ده. نو زما له محترم میلمانه څخه دا پوښتنه ده چې نظافت په افغانستان کې تر کومه حده پورې نړیوال شوی ده او تر کومه حده پورې شته، او په ټوله نړۍ کې په ټولو کې چې نظیف ملک دی پره نظافت په کومه مراعات ده هغه په کوم ملک ده؟
ډېره مننه توخي صاحب له تاسو نه. ډاکټر صاحب شیر پوښتنه مو واخیسته.
محترم ورور زه تاسو په خبره باندې مکمل پوه شوم. رښتیا هم چې د افغانستان په شرایط کې ډېره سخته ده. تاسو وایئ چې د ایمان رکن دی، نظافت ډېر مهم دی. دا خبره باندې ډېر ښه چې تاسو پوهېږي او یو شمېر زیات خلک هم پوهېږي، مګر د هغوی تطبیق په افغانستان کې هغسې چې لازم دی نه کېږي. په دې خاطر د خپل منطقو او د حکومت او د دولت وظیفه ده چې په ښوونځیو کې په ډیر وخت سره هغوی ته د حفظ صحي او د محیط د پاکوالي زمینه مساعده کړي او د هغوی پورې مثلا مختلف مسابقات وکړي، هغوی ور وپوهوي چې نظافت پاکوالی، د محیط پاکوالی او د خپل ځان پاکوالی څومره مهم دی. مثلا په شکل د مسابقو چې یو مکتب د مکتب سره مسابقه وکړي چې څوک کوم یو مکتب تر ټولو ښه پاک دی، او هغه مکتبونه چې ښه پاک و هغوی ته جایزې ورکړل شي، ماشومان ته جایزې ورکړل شي. دغه د پاکوالي کلتور باید په ټولنه کې مروج شي چې خلک دې ته متوجه شي چې خپل پلاستیک، خپل د خوراک یو د کیلې پوستکی هر چیرته ونه غورځوي، یا بوتل نه چې اوبه څکي هغه پلاستیک هلته ونه غورځوي، بې ځایه د پلاستیک څخه استفاده ونه کړي، او د خوراکو اضافه بې ځایه یو چیرته ونه غورځوي. دغه شان باید هر څوک، هر فامیل، هر پلار و مور خپل ماشومان ته ورزده کړي همدارنګه د حکومت او دولت وظیفه ده چې دغه کلتور په ټولنه کې مروج کی او دیته خلک راه وهڅوي او تنظیم شي چې تاسو چې خلک وپویږي هر سره چې ټولنه پوه وي اما برای به نظافت امکانات دوی ته مساعد وي او دوی به هغه تطبیق کولی شي.
مننه ډاکټر صاحب، د حفظ صحه یا نظافت په برخه کې یو ډیره مهمه چې ډاکټران ټینګار پی کوي او ملګرو ملتونو هم د دې لپاره ځانګړی کمپاین درلود، پخوا هغه د لاس مینځل دی، په صابون باندې د لاس مینځل مخصوصا دوی ټینګار دا دی چې څو ځلې د ورځې، خو مخصوصا په هغه وخت کې چې تاسو ډوډۍ ته ځئ، یعنی له ډوډۍ نه مخکې او له تشناب نه وروسته باید لاس په صابون پرې مینځل شي. دغه مسله لطفا اهمیت یې اوریدونکو ته تاسو شرح کړئ.
اکثریت میکروبونه د خولې له لارې د موږ بدن ته راننوځي، که میکروبونه دي او یا پارازیتونه دي او د پارازیتو اغېږي هغوی د خولې له لارې بدن ته راځي او د موږ د هغه وروسته په ټول بدن کې تقسیمیږي او د ناروغیو علت ګرځي. په دې خاطر د لاسو مینځل او ډیر مهم دي. تشناب یا بدرخ ته تلل، په ناپاکه په ناولو لاسو باندې خپل تناسلي آلات نیول او وروسته لغه به لاس مینځل درست نه دي. په دې خاطر مخکې له توالت نه باید لاسونه پاک وي چې سړی خپل بدن باندې په لاس لمس کوي، نو هغه وخت باید هم کوم میکروب خپل بدن ته ورداخل نه شي، ځکه ځینې میکروبونه خصوصا میکوزونه چې هغوی د خرمیړي په نامه یادیږي هغوی هم په بدن باندې د پوستکي له لارې انتقالیږي، ځکه نو که سړی خپل دغسې تناسلي آلات کیدای شي ور انتقال شي، نو لاسونه باید مخکې له تشناب ته تو ته او باید پرېمینځل شي او وروسته له تشنابه بیا په صابون باندې پاک پرېمینځل شي. دا یو. او بل، معمولا په ژوندانه کې مثلا سترګې ته یو څه ورننه وځي یا سترګه خارښ وکړي، نو دې ته سړی پام نه وي لاسونه پاک دي که نه دي خپله سترګه مخي، او دا ډېر اشتباه ده چې په ډېره سادګۍ سره په سترګو کې میکروب ورداخلیدای شي او سترګې ته صدمه ورسیږي او د ډیرو مختلفو ناروغیو علت ګرځیدای شي. نو په دې خاطر د لاسونو مینځلو ډیر مهمه خبره ده. ما لکه چې پخوا مې یاد کړه چې د کورونا په وخت کې چې په هر نقطه کې دلته خصوصا په اروپا او امریکا او په دغه نورو هیوادونو کې په هر ځای کې د هر دوکان مخ کې د لاسو د ضد عفونی په خاطر مواد وو چې دغه د لاسو مینځل او د لاسونو ضد عفونی کول ډیره مرسته وکړه چې زیات شمېر ناروغۍ امکانات نه درلود چې ډیر زیات تکثیر وکړي. او په هغه هیوادونو کې چې دغه امکانات نشته، نو د تکثیر او انتقال زمینه ورته ډېره کمه سایده ده. سړی د دروازه باندې لاس نیسي، یو چاته جوړ پخیر ورسره کوي، یو بل ته لاس ورکول دي. نو په دې صورت کې کېدای شي د یو انسان نه بل انسان ته په ډېره ساده توګه مرضونه ور انتقال شي. او د لاسو مینځل نو دې خاطر ډېره مهم او ضروري ده د ناروغۍ د مخنیوي لپاره یو مهم ګام دی.
تاسو مخکې د کرونا یا کووید د ناروغۍ یادونه وکړه، حفظ صحه د کومو لویو ناروغیو لکه کووید یو مثال تاسو یاد کړه، د کومو نورو لویو ناروغیو له مخنیوي سره مرسته کولی شي؟
په افغانستان کې یو شمېر زیات ناروغۍ دي چې زیر زیات لیدل کېږي، نو په دې خاطر د انتقال هم د خولې د لارې نه زیات کې، مثلا د زیړي مرض چې کېدای شي د یوه انسان نه بل انسان ته ور انتقال شي، یا د مورقي مرض کېدای شي چې د لاس په لاس نه انتقال شي. ځکه هغه میکروبونه چې د خولې له لارې د موږ بدن ته ورننوځي په ډېره سادګۍ سره چې د ناپاکو لاسو لخوا کېدای شي د موږ بدن ته ورداخل شي. همدارنګه مختلف پرازیتي مریضونه او د کولمو چینجي چې ډېر زیات په افغانستان کې په ماشومان ورسره مخامخ دي، دا ډېر زیات نه تنها د ناپاک خوراکو بلکې د ناپاک مینځلو د نکونو د لاندې کېدای شي د هغې ځای ونیسي او د ډوډۍ خوړلو په وخت کې دغه هغې بدن ته ورداخل شي. متاسفانه په افغانستان کې مروج ده چې خلک ډوډۍ په لاس باندې خوري، نو هغلته یوازې په اوبو باندې مینځل کفایت نه کوي، باید په صابون باندې لاسونه ښه مخکې له ډوډۍ خوراک څخه باید پاک پرېمینځل شي، په هغه صورت کې به کېدای شي په لاس باندې ډوډۍ وخوري. دغه کلتور د کاشوغو باندې ډوډۍ خوړل په افغانستان کې مروج دل ساده کار نه دی، ځکه خلک دې ته ډېر ولار دی چې خپل طبيعي او خپل مروج کلتور باندې هغه ډوډۍ پلاس باندې وخوري، نو دا د کاشوغ او پنجې د مروج کېدل دام یو دولتي یو حکومتي وظیفه ده چې خلکو یې که مروج شي او دغه کلتور باید په ټولنه کې مروج شي چې خلک وکولی شي د ډېرو مرضیو مخنیوی وکولی شي.
مننه ډاکټر صاحب شیر، وړاندې په خبرونه کې زغورم چې په خاص ډول د نوکانو د نظافت په باب هم له تاسو پوښتنه وکم، خو اوس یو اوریدونکی په مستقیمه اړیکه را سره دی، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ لومړی او بیا مو پوښتنه ووایاست. تاسو د معلوماتو لپاره د خبرونې اصلي موضوع چې له ډاکټر صاحب شیر سره خبرې پی کوو هغه د انسان د نظافت یا د حفظ صحه موضوع ده، دا چې حفظ صحه څومره د ناروغیو مخنیوی کولی شي. لومړی ځان معرفي کړئ او بیا مختلف پوښتنه ووایاست.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. طالب العلم زبیح الله د وردګو ولایت څخه در سره اړیکه کیمه.
زبیح الله جان، ښه راغلی خبرونه ته.
خدای تعالی دې خلره، الله تعالی دې ټول مسلمان او امت روژې او اطاعت په یو روحاني او د صحت د روحاني روغتیا او فاره در سره بحث کوم. یو خبر ده بس کوم چې باید د سړي روحاني صحت په کومه طریقه سړی پاک یو خو ظاهري وي، یعنی ظاهري باید سړی مخ وېخته لاس هر څه دی باول لو دی چکر څخه وروسته باید فریمینځي، نو روحاني باید سړی ځان سره کنته پاک کړي. په دې اړه کې موږ څه پوښتنه کوو؟
ډیر زیاته مننه زبی الله جانه. ډاکټر صاحب شیر، د زبی الله خان پوښتنه خو مو واورېدله، ښایي هدف به دا وي چې د حفظ صحه او روزمره حفظ صحه یا ورځنی حفظ صحه یا نظافت چې موږ په پام کې نیسو دا څومره زموږ د روحیاتو له ژوندي پاتې کېدو یا رواني روغتیا سره مرسته کولی شي. زه خو داسې پوه شولم، مهرباني وکړئ ځواب وایاست.
یدا چې دا سوي ماګه د دې لپاره مهمه ده دا شاید مثلا د ناروغیو د مخنیوي په خاطر روحي روغتیا ډیره مهمه ده. په دې زبر سره موافقم، ځکه یو شمېر زیات ناروغي دي چې د ډیپریشن چې ورته وایي، چې نه په امپاکټو کومه اصطلاح ورته
مراجعه ده، مونږه ژور خپګان ورته وایو.
یا جوار خپګان، هغه خپل خپګان د ډیرو مرضیو علت کېدای شي، ځکه د خپګان په موقع کې په بدن کې یو زیات شمیر هورمونونه او بیولوژیکی اکتیف مواد ترشح کیږي چې هغه د انسان د مافی ارګان په ضد باندې فعالیت کوي او دغه استرس هورمونونه د رګو تضایق ته زمینه برابروي او د مختلفو ناروغیو علت کېدای شي. د سیستم ایمنی سیستم فعالیت ضعیفیږي، نو زمینه میکروبو ته زیاتیږي. دا مسائل مثلا هغه څوک چې په بندیخانه کې پراته دي یو زیات شمېر د خپګان او څخه ځوریږي، په هغوی کې مثلا د توبرکلوز او یو شمېر زیات نورو مرضیه عوامل علت یې همدا دی چې دوی د دوامداره خپګان سره مخامخ دي. نو په دې خاطر یو روحي ثابت ساتل د ډیرو امراضو مخنیوی کېدای شي. د هغې لپاره مثلا منظمه غذا او ورزش سپورت او منډه ځغستا دا ټول کېدای شي چې د بدن مقاومت زیات کړي او سړي ته یو روحي آرامتیا هم راوړي. د افغانستان په شرایط کې ډیره سخته ده اوس، ځکه یو شمېر زیات ناخوالې دي چې د هغوی سره په ساده کار نه دی چې مثلا سړي ځان ته هغه روحي آرامتیا پیدا کړي، مګر که سړی زحمت وباسي په هر شرایط کې کېدای شي یو لاره ځان ته پیدا کړي. که مطلب همدا وي دا او که بل د دین هر د مذهبي نقطې نظره که مثلا وي هر څوره چې سړی مقاومت په ځان باندې ولري هغه به روح آرامي او روحي آرامتیا طبیعي ده چې د یو د عواملو د روغتیا د ساتنې عامل کېدای شي.
مننه ډاکټر صاحب شیر. له 1990 کال نه تر 2015 کال پورې تقریبا 15 کاله موده ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان یوازې د حفظ صحی په مسله باندې په ټوله دنیا کې کار وکاو، او لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې په نتیجه کې د ځینو مهمو او لویو ناروغیو شمیر تقریبا نیمایی ته راکم شو. د دغه کمپاین په باب لطفا معلومات راکړئ. 25 کاله په افغانستان کې مونږ د تقریبا په یو ډیر په ناآرامۍ حالت کې وو، خو البته د 1990 نه تر 2000 کال پورې ډیره زیاته بې نظمي وه او جګړې وې په افغانستان کې، او بیا له 2000 لومړي کال نه تر 2015 کال پورې یو بل پړاو راغی، خو هلته هم په وروستیو کې جګړې راغلې. د دې کمپاین نتایج تاسو په افغانستان کې څنګه ارزوئ؟
متاسفانه دغه جزئیات څخه معلومات نه لرم چې دې اساسات او کریټریه د دې څه شی وو، په کومو ځای باندې څه کارونه شوي دي، او هدف دې کمپاین څخه څه وو، ځکه نو زه ځان عاجز بولم په دغه اکله معلومات درکړم. مګر دا چې تاسو وایئ چې ډېر زیات فیصد د دې نتیجه ده، نو دا خپل ثابتولی شي چې داسې یو کار او ډېر اغېزمن ګام دی.
مننه. د نوکانو د پاک ساتلو د اهمیت په باب راته وایست. تاسو مخکې یادونه وکړه چې ځینې کسان دي چې مثلا په لاسونو باندې ناولي شیان په تماس کې کیږي په لاسونو باندې، اما بیا وروسته هماغه لاسونه په سترګو، په پوزه او په خوله کې وهي. د دې اغیزې که مستقیما له نوکانو نه، کومې ناروغۍ انسان ته احتمالي ناروغۍ ورتلی شي؟
د نوکانو د لاندې مختلف میکروبونه کېدای شي، نه تنها میکروبونه او بلکې د پارازیتو هغې کېدای شي. مثلا هغه یو مرض ده چې د بدن خارښت بعض خلک په نامه د ګرګ، ځنه په کابل کې خلک د ګرګ په مرض په نام باندې یو چې د پوستکي یو ډېر یو مرض دی چې د پوستکي د خارښت سبب کې یو سړی
د جلدي ناروغي ده.
او د کاغه دغه اگي د دغه پرازیتو د نکولان د ساتل کیږي که چیرې په دې ونه نفر نه بل نفر ته انتقال کی، او د ځان په ګرولو درد د پوستک تلان نه نوځي او د دغه مرض باعث کیږي. همدارنګ نور پوستي یا د پوستکي مرضونه چې د دغه لار نه یو انسان ته بل انسان ته انتقال کی، ځکه مکرې خرمړې مرضونه دي، دغه چې جراپ پرابي ورته وایي، او په د ایران خلک ورته ګال وایي، او په افغانستان کې په نامه خارشتک مشهور ده، د دې لارې نه انتقال کیږي. نور میکروبی امراض دي چې د ستافیلوکوک د کمپنۍ د کورنۍ څخه یادل کیږي، چې هغه هم دا زویو کوي او په بدن باندې د پوستکي مختلف ناروغۍ منځته وړي. همدارنګه سترګو ته د تراخم په نامه باندې یو مرض دی چې ډېر خطرناک پر ځای کېدای شي سړی پکې خپل لیدنه بالکل له لاسه ورکړي.
تراخم ته وبکې په افغانستان کې هماغه کوکري چې ورته وایي هماغه ناروغي ده که بلده؟
بالکل همدغه ده. همدغه د کوکري مرضي ده چې ډېره ناخواله مرضي ده، او د یو انسان بل انسان ته په ډېر سادګۍ سره د تماس له لارې، او همدغه د لاسو د مینځلو له لارې کېدای شي یو نفر نه بل نفر ته ورانتقال شي. همدارنګه نور میکروبونه چې ما پخوا هم یاده کړه، که چیرې د خوراک په وخت باندې نکونه لاند شوي نه وي او تر هغو لاندې دغه میکروبونو او یا د پارازیتو هغې ځان نیولی وي، نو هغه کېدای شي د خولې له لارې د موږ بدن ته ورداخل شي، نو او د مختلف امراضو د جګر د امراضو د پارازیتونو امراضو ایشناکوک ورته وایي، او یا مثلا د چمجې مرضونه، او یا د اسهال او دیزنتري امراضو علت کېدای شي.
په ځینو ځایونو کې، حتی ښځې اکثرو ځایونو کې اوږده نوکان پرېږدي، که لاس سم پرېولل شي یا په صابون باندې پرېولل شي، بیا هم د دې امکان شته چې دا تر نوکانو لاندې کثافات چې تاسو وایې چې هغه دي پکې د ویروسونو یعنې مضر هغه دي پکې بکتریا او دا شیان پکې دي، دا بیا هم راتلی شي؟
حتماً حتماً ځکه په هغه توګه چې باید د نوکون د لاندې باید پاک شي په برس باندې او په صابون باندې ډېر کم امکانات چې دغه خلک خپل د نوکو لاندې هر ځل په برس باندې او په صابون باندې باید پرېمځي ځکه د کو د لاندې دا ټول یعنې د میکروبو ذخیره ده. په اروپایي هوایدو کې دغه ښځې او نجونې معمولا د پلاسو باندې خوراک نه کوي او په کاشخ او پنجه باندې په دې خاطر د خطر د انتقال د مرض دوی ته کم ده. مګر د افغانستان په هیواد کې چیرې دغسې معمولا پلاسو باندې ډوډۍ خوړل کېږي نو هغلته طبیعي ده چې انتقال د مرض په ډېر سادګۍ سره په دغسې نوکو په ذریعه باندې کېدای شي انتقال وکړي.
مننه ډاکټر صاحب شیر. قدرمن اوریدونکو تاسو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري. د نن ورځې د خبرونې د بحث موضوع نظافت یا حفظ صحه ده او دا چې حفظ صحه یا نظافت څومره د ناروغیو په مخنیوي کې مرسته کولای شي. له جرمنی نه ډاکټر صاحب شیر د دې خبرونې میلمه دی او ستاسو پوښتنو ته ځوابونه وایي. که تاسو هم پوښتنې لرئ نو د ازادي راډیو د واتس اپ په شمیره زنګ ووهئ 00 4 0 0 3 00 01 زموږ د ټلیفون د واتس اپ د ټلیفون شمیره ده. یو اوریدونکی لرو وړاندې په خبرونه کې بیا هم له ډاکټر صاحب شیر سره خبرو ته دوام ورکوو. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ده ځان معرفي کړئ او بیا مو پوښتنه ووایاست.
قربان سلام محترم نوري صاحب سلامونه تاسو او د ازادي راډیو ټول مقدرمن اوریدونکو ته وایم. عبدالحاد تعالی مده هلمند ولایت څخه
بخیر راغلاست. هر کله مهرباني وکړئ.
قربان سلام خراج خوشاله کوم محترم نوري صاحب مخکې درې خپل پوښتنه د ډاکټر صاحب څخه مطرح کړم. نو تاسو د تخنیکي امکان سره په ډیر درنښت ځانته توګه دغه غوښتنه د محترم نوري صاحب چې دلته په هلمند ولایت کې د سکور دی نه چې د ازادي راډیو د نشرات سره دوی مینه نه لري د تاسو د رسمي د طریقې کوم ډیر ګټ تر لاسه کړی دی. نو دغه یوونه کې چې د ازادي راډیو نشرات د ورځې د خوا مکمل په ګرد هلمند کې کته دی خدا پاک دې وګړي تخنیکي امکان دغه مشکل حل کړي ځکه خلک ډیر په تشویش کې د محترم نوري صاحب
خامره باندې د خوبوشي نو سل ملمنه هم پښتنه لري کنه.
و قربان سم نور صاحب موضوع په انسانه دغه د نظافت نه باندې.
bale bale د نظافت موضوع د حفظ صحه.
و قربان سم دلته محترم نور صاحب د دبليو ټي په نامه باندې یو مؤسسه ده نو دغه خوارځواکو ماشبان سره مرسته کوي د دیوځو کورنۍ سره مرسته کوي. دغه خوشبختانه بعد دغه وان چې دغه د نظافت پات له باندې دوی ښه کار معلومات خلکو ته ورکړي ځکه د خلک چې دلته ورځي نو ډیر بیرو بار تقریبا 200-300 نفر د دیوځو کورنۍ نو دغه نظافت پات له باندې ډیر ښه پوره کافي معلومات ورکړي. زما پر نورو خلکو باندې دغه ځار چې نظافت مراد کی ځکه نظافت هغه شی دی محترم نوري صاحب چې مثال د خبرې مرده ناروغي سجغوري ماده چې کسان د نوري صاحب محترم چې خواړه خوري مثال د خبرې ډوډۍ ته چني اکثره کسان که لاس مثال د خبرې په خټه لړلې دا اکثره خلک دا غریب خلک چې مثال پر وزانه باندې اخته نو دغه لاسونه چې دغه لاسونه لا بینه په لباس خپل نظافت مراد کې محترم نوري صاحب او پر د مسجد پر امامانو دغه راځي محترم نوري صاحب چې خپل په مسجد ته نو کې مثال د خبرې خلکو ته ما په هوای ورته دغه چې په روغتیاي مرکزو کې خلکو ته ما په هوای ورته چې دغه وړي راشي محترم نوري صاحب دغه نو نظر وبله پستان د ملما ساتن لرم.
ډیره زیاته مننه اتل صاحب. او بخې یو پښتنه درنو کوم چې مشخصا د دبليو اف پی په روزنیزو پروګرامونو کې چې تاسو ته درلودل تاسو څه زده کړی دي د حفظ صحه د خصاتنې په خاطر باندې لکه مشخص راته وایست.
قربان سم محترم نور صاحب موږ دغه څه زده کړی دي ګور اول موږ دغه زده کړی دي دوی دغه جندرانو مشه دغه ما په هوای راته چې مثال د خبرې خپل ماشومان تاسو داسې مکووي چې د کور مخته مثال د خبرې د ماشومان خپل اجت دغه کې مثال هغه ځای ته بیا محترم نور صاحب او بل د ډوډۍ مخ کې د ډوډۍ ورسره بعد لاسونه په صابون ومینځي ډیر مثال د خبرې د سیګټوري خبرې د بخې به اندازې زیات دي محترم نور صاحب چې خلکو ته ما په هوای ورکړې دي مثال تاسو دا شمه کوي دغه موچان چې په خپل کورې کې مخ پرې په لا وتاکو باندې خپل دا وتاکو په دروازو باندې جاري دغه چې ځکه موچان هغه شی دي چې مثال میکروب دی وځي سبل ذات انتقالي ډیر د سیګټوري خبرې د محترم نور صاحب چې خلکو ته ما په هوای ورکړې دي خلک ډیر ځات نه خوشاله دي.
ډیر زیاته مننه له تاسو نه اتل صاحب. ډاکټر صاحب د دوی په خبرو باندې البته پښتنه خو نه درلوده خو په خبرو باندې تبصره لري خطر ښه کنه بیا نورې پښتنه لرم.
نه ده په یو صورت کې یعنی دا ډیر مهم شانې مهمه شانې ته یو ګټه وکړ او دا ډیر خوشحالي ځای دی چې داسې برنامه او پروګرامونه شته چې خلکو ته داسې زمينه برابروي او غوی خپل اشتباهونه ته متوجه کوي او غوی ته نظافت ورپکوته کوي. مګر یو بل خبره چې زه غواړم هغه د خځو د حفظ الصحه په مورد کې ده چې متاسفانه په افغانستان کې ډیر مروج نه دی او د خځو د څه ټیپ په مورد کې اصلا خبرې نه کیږي. هر میاشت په خځو باندې وینه ماتیږي او د وینې د ماتېدو په مورد کې خځې اصلا د هیچ چا سره خبرې نه کوي او په دې خاطر یو زیات شمیر د حفظ صحې په خاطر باندې امکانات دي چې هغوی دې ته باید متوجه شي. د پاکوالي په خاطر ځکه یو شمیر زیات امراض دي چې د باعث د نسایي امراضو کېدای شي. په دې خاطر د پاکوالي د حیض په وخت باندې نظافت ډیر مهم دی چې دغه وخت د ډیرو مختلف امراضو مخنیوی کېدای شي. همدا توګه یو شمېر زیات امراض چې د دې باعث کې چې د ښځو بیا وروسته اولاد نه کېږي ځکه که چیرې یو شمېر میکروبونه د واژن د نارینه بدن ته ورداخليږي کېدای شي په تخمدانونو باندې تاثیر وکړي هلته مزمن التهابات منځ راوړي او چې وروسته د دې ماشوم د ندرلودلو علت کېدای شي او دا چې نور امراض دغېله د دې لار نه انتقالېږي هغه هم ډېر مهم دی. په دې خاطر دغه ښځې باید متوجه شي چې حفظ الصحه د حیض په وخت کې ډېر مهم دی.
ډاکټر صاحب شیر کې لږ په تفصیل سره وایست چې په کومو حالاتو کې څه ډول حفظ الصحه په نظر کې ونیسي کې یعنی یو دوه درې داسې ورته یاد کړئ.
اول خو هغه مواد چې یا مثلا زنه بگیم چې څومره په افغانستان کې اوس مراد شوی دي چې د حیض په وخت کې د هغوی د مخصوصو تامپون یا داسې په دواخانو کې چې معمول شیان د ښځو لپاره خرڅېږي آیا ښځو ته ټولو ته دغه دسترسي شته او آیا دغه امکانات شته چې د هغوی څخه استفاده وکړي ځکه پخوا خلکو به د زړو لتو څخه استفاده کوله او هغه به بیا مینځلې چې دا نو ډېر غیر صحي شی دی. که چیرې د دغه دسپاسبل مواد څخه استفاده وشي چې یو بار دپاره استفاده کیږي او زه نه پوهیږم چې څومره په افغانستان کې دا مروج دي او آیا دا په افغانستان کې شته چې د ښځو ته دوی ته د امکانات شته چې د هغوی څخه استفاده وکړي. دا به ډېر مهمه خبرې وي. دا بیا هم د حکومت او د خلکو وظیفه ده چې دغه شیان باید ښځو ته په ډېر هېوادونو کې دا په مجاني ډول وړاندې کیږي یا یې بیمه یې ورته پیسې ورچوي. په دې خاطر دغه شیان ډېر مهمه ده. نه پوهیږم تر څو په دغه پروژه چې هلته ده آیا د ښځو سره دغه مرستې کوي او کنه او په دې کې د خلکو توجه خصوصا د نارینه و توجه چې ښځو ته دې ته پام وکړي او هغوی ته متوجه وساتي او دغه زمینه ورته امکانات ورته برابر کړي.
د زړو خلکو مهمه مسله مو یاد
کړه. بله او د زړو خلکو چې هغوی خپل ادرار نشینی ولای یا خپل مواد غایته نشینی ولای په کوم ضعیفی پیدا کیږي نو دا خلکو ته ډیر مهمه ده حفظ الصحه ځکه دا غوی نه یوازې په خپل په مرزو سره اخته کیږي او خپل چاپیریال خپل کور کې بستر او نور شان هغه کې چې نور ته امراض ورانتقال کی. په دې خاطر دا مخصوص پمبرونه چې دي دا غوی نه باید استفاده وکړي شي دا غوی ته کومک وکړي او تبیره د لاس مینځل او هغه څوک چې ورسره کومک کوي دا غوی نه هڅه ساده دی مې مله چې خپل لاسونه ورسره مې چې په پریمینځي او د هغه مراقبت وکړي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب شیر. ما په یو ځای کې اوریدلې دي فقط لوستې مې نه دي چیرته کوم علمي کتاب یا مقاله مې نه ده لوستې یوازې اوریدلې مې دي چې د لاس په ورغوي کې د انسان د لاس په ورغوي کې هم ملیونونه نالیدلې ویروسونه یا بکتریای بولی هر شی چې بولی یعنی میکروبونه داشته چې موږ وینو نه مګر کله چې لاس ورکو او تماس کوو د لاس په وسیله دا له یو انسان نه بل انسان ته خبرېږي. د خبره کسمه وی لګي لطفا اوریدونکو ته جزئیات وایست.
لکه چې موږ د لاس خالی یو بل سره موږ یو چا سره چې لاس ورکو احساسو چې هغه نفر لاس خالی کړي یا نه لري کړي همداسې تصور وکړي چې لکه تاسو چې ویلې په زراو میکروبونه او ویروسونه د لاس په ورغوي کې پیدا کی ساتل کی ځکه مو په مختلفو ځایونو کې لاس وهو او دا غوینه خای نه خای میکروبونه په لاس باندې سری کیږي ځکه د موږ لاسونه یو خاص طبیعي رطوبت لري په رطوبت باندې دغه مواد ورسری کیږي او په لاس باندې پاتې کیږي نو په ډیره ساده توګه د یو انسان څخه بل انسان ته دا ور انتقالیږي په دې خاطر د لاس مینځله او دغه د لاس نو ورکول په خپل یو حرکت یا جلوګیری یا مخنیوی دی چې کېدای شي چې د مرض د یو انسان بل انسان ته ورتقال شي ځکه دغه کار په دې کورونا په وخت کې او د خلکو یو بل ته لاس نه ورکول د موټو په ذریعه باندې یو سره سلیمشي کول یو بل باندې بیا فقط په موټي باندې سره ولګول او دا به سلیمشي او دا تر اوسه پورې هم مروجه شوې ده نو که دغه کلتور نور ټولنې کې هم مروج شي دا به هم یو غټ ګام وي د امراض د انتقال په ضد
په افغانستان کې ډاکټر صاحب شیر ډیر کسان په ځینو سیمو کې البته په ټولو ځایونو کې نه مګر په ځینو سیمو کې داسې خلک هم شته چې لاس نه ورکوي بلکې په غیږو ستړي مشي کوي فکر کوي د لاس ورکول د دې میکروبونو په انتقال کې ډیر مهم رول لري که په غیږو ستړي مشي کول او که هیڅ لاس نه ورکول یا فقط د اوږې په وسیله تماس یا د څنګل په وسیله تماس
هر څوره چې مونږ یو بل سره نږدې کیږو حتی د هوا او د تنفس د نقطې نظر هم کېدای شي بعضې ویروسونه او میکروبونه مثلا د یو انسان بل انسان ته ورانتقال شي مثلا د توبرکلوز مرض چې په افغانستان کې زیات دی په دې طریق کېدای شي د تنفس د نقطې نظر د لارې یو نفر بل نفر ته ورانتقال شي خب دا نو مګر سای ډیر جزئیات بایسره چې په کوم حالت په کومه شیبه کې یو توبرکلوز مریض یا ناروغ سړی بل ته د انتقال دوه زمینه مساری مثلا اگر دغه سی یو حالت کې وي چې باید اگر میکروب یا اگر ناروغي خپل اوج ته رسیدلی چې په اندکترین تخی باندې زیات میکروبونه بدن ته د هوا ته ور انتقال کی یا په داسې یو حالت کې راځي قرار ده چې انوس میکروب ډیر پیشرفت نه کوي نو په دې صورت کې د یو بل سره تماس کمتر د مرض د انتقال کی نو دا سره مشکل مخکې نه ویلای نشي نو ښه به دا وي چې سړی مجرد چې د کوم مریضي احساس ولري نو دا کلتور باید په خلک مروج شي مجرد چې یو نفر یو د مریضي احساس ولري باید په خپل مقابل طرف ته وایي وبخر نږدې باندې ساتي که ته ځان مریض سم نه چلا کړ مرض در انتقال کړم دا به ډیره معقوله لار وي چې سړی په خپل ځان متوجي کی چې من که کوم مریضي په ځان کې وي د سریمشي د ډیر نږدې تماس څخه مخنیو دیلوګری وکي او زمينه لته برابر نه شي مثلا مقابل طرف په مرض باندې مبتلا کړي
د سر او ځان مینځل د حفظ صحه لپاره د نظافت لپاره څومره مهم دی
یو شمیر زیات امراض دي چې د په بدن کې د ناپاکۍ په اساس باندې هغه ته زمينه برابرېږي او دې کېدای شي د امراض او علت وګرځي ځکه که بدن پاک نه وي رطوبت او د موږ هغه پوستکی او بخش چې د بدن څخه راایسته کیږي او هغه که ونه منځل شي هغه د پوست په سر باندې پروت وي نو هغه به مړې حجرې به وي چې خپل ځان نه دفاع نه شي کولی نو دا حجرات د میکروب دپاره یو ډېره خوندوره غذا ده چې هغوی کولی شي د هغې څخه استفاده وکړي او په پوست باندې ځان کلک کړي او د هغې نقطې نظر لار نه کېدای شي پوست ته ورداخل شي د مریضي باعث وګرځي په دې خاطر د ځان پاکوالی د دې مخنیوی کوي ځکه د پوست سطحي هغه مړې حجرې د بدن څخه پاکیږي او میکروب ته کمه زمینه مساعدیږي چې بدن ته ورداخل شي
مننه ډاکټر صاحب شیر هوا مخ په تودېدو ده او اوس خو هغه د پسرلی ده په ډېرو سیمو کې اوله لمخ کې نه توده شوې ده او نور هم تودېږي پتاس چې د خوړو د مینځلو لپاره خلک استفاده ترې کوي دا د دې اهمیت راته وایست او که دا نوي کوم بدیل لرو د دې په ځای د ترکاری دی منزلو لپاره دی میوه دی منزلو لپاره راتو وایست لطفا.
پتاسیم پرمنگنات یو مواد چې ضد عفونی خصوصیت لري، مګر دومره نه ده چې اصلا بالکل میکروب له بینه ویسي، یعنی ته اندازه پورې هغوی د پاکېدو زمینه برابروي. دوام دا چې دغه زیات مقدار د بدن دپاره زهري دی، یعنی په ډېر کم اندازه په اوبو کې باید واچول شي چې دغه زیات استفاده بدن ته نور خپل جانبي تاثیرات لري. او د هر چاره دا امکانات نشته چې پوتاسیم پرمنگنات د دواخانې څخه واخلي، نو که چیرې دا دسترسي ورسره ونه لري نو کېدای شي د مالګې نه استفاده وکړي.
د پوتاسیم پرمنگنات د تناسب له اوبو سره څومره دی؟ تاسو ویل چې ډېر کم باید وي، یو تناسب یې ویلی شي اورېدونکو ته څومره کم؟
مشکل ده چې هغوی صاحب اندازه وکړي، نو فقط د ظاهر نقطه نظره چې یعنی ډېر خفیف رنگ باید ولري، یعنی رنگ باید بیخی خفیف وي چې اصلا اوبو ته یو خفیف شیرچایي رنگ ورکړي چې هماغه کفایت کوي.
ډېر زیاته مننه. او مالګه، تاسو ویل چې بدیل مالګه ده، مالګې نه څه رقم استفاده کولی شي؟
مالګې مخکې له مخکې په یو ګیلاس کې سره کېدای شي چې د اوبو سره ګډ کړي، بیا په سطل یا په مواد کې چې سابه یا میوه مینځل کېږي په هغه کې واچول شي، ګډه شي، کېدای شي مخکې له مخکې مزه یې وڅکل شي چې ډېره تریوه نه وي، یعنی چې یو خفیف د مالګین خوند ولري مګر ډېره تروه نه وي، ځکه که ډېره تروه وي بیا کېدای شي میوه او یو هغه ثابت سره غواړي تازه مصرف کړي، هغه بیا شیته شي یا له بینه ویوزل شي. یعنی داسې خفیف تریوه لري، هغه باید مواد پکې فقط یو درې څلور دقو کې برباندې کېښودل شي، وروسته له بیا به صاف اوبو باندې بیا پریمینځل شي.
بله. او د مالګې دغه اندازه د هغو کسانو لپاره چې د فشار په څیر تکلیفونه لري او ډاکټران عموما ورته وایي چې مالګه کمه وخوري، په هغو باندې تاثیر کولی شي کنه؟
نه، ځکه چې مواد وروسته له دې نه چې په اوبو کې مالګین اوبو کې کېښودل شول، وروسته له هغو باید په صاف اوبو باندې دا یو پریمینځل شي، اصلا د مالګه خوند باید پکې هېڅ پاتې نه شي. فرض وکړئ چې مڼې مالګینې وي، هغه شاید خوند ولري، په دې خاطر باید پاک پریمینځل شي وروسته له دې نه چې په اوبو کې د پنځو دقو دپاره کېښودل شول، بیا نو په خالص اوبو باندې به بېرته او کش شي او پریمینځل شي.
او پتاس هم باید همداسې شي؟
پتاس باید هم همداسې شي.
مننه. مخکې موږ د سر ځان مینځلو په باب خبرې وکړو او تاسې هم اهمیت را ته روښانه کړه. ډاکټر صاحب، ځینو ځایونو کې طبیعي اوبسته، مثلا د اوبسته په طبیعت کې اوبه راځي، که مثلا په ښارونو کې شاورونه دي، مثلا تشنابونه دي، عمومي حمامونه دي، هر سړی په کور کې یو امکانات لري، مګر په کلیو کې هغه امکانات نشته. که یو څوک اوبه لري مګر شامپو، صابون او د ځان مینځلو پاکولو نور وسایل نه لري، فکر کوي یوازې اوبه کافی دي؟
نو چرای ونه لري ته هیڅ ته اوبه ښه دي، یعنی د دې نه چې ځان پرې مینځي، له اقل په خالي اوبه باندې مینځل هم ګټه لري نسبت دې ته چې سړی ځان پرې نه مینځي.
بله بله، ډېر زیاته مننه. سلامت اوسئ. څه زیاته وی د حفظ صحې په باب عمومي؟ اوس چې د خپرونې تقریبا وروستیو دو دریو دقیقو ته را رسیدلی یو، که څه زیاته وی ډاکټر صاحب د خپرونې په پای کې اوریدونکو ته د حفظ صحې د اهمیت په باب؟
نو دا هغه د ښځو موضوع یاد شوه، دا ډېره مهمه خبره ده. هغه ټولنه کې چې ښځه پوهه وي، نو هغه به د خپل اولاد د حفظ صحې د خاطر زیات کومک کوي او خپل ماشوم ته به د حفظ صحې اساسات ور زده کړي. نو د ما خبره دا ده چې ښځه باید پوهه ولري، هر څومره چې ښځه په یوه ټولنه کې پوهه ولري، خپل اولاد به د پوهې سره ډک ټولنې ته وړاندې کړي. نو د ما هیله همدا ده چې په افغانستان کې ژر تر ژره د نجونو مکاتب بېرته خلاص شي او هغوی ته دا زمینه مساعده شي چې ډاکتران، نرسان او انجینران ټولنې ته وړاندې شي او هغوی وکولی شي دغه ټولنه بېرته په پښو ودروي. مننه تاسو څخه.
ډېره زیاته مننه. قدرمنو اوریدونکو، د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او په دې خبرونه کې د ازادي رادیو میلمه ډاکټر صاحب شیر له جرمنی نه راسره و چې د حفظ صحې یا نظافت د اهمیت په اړه د اوریدونکو پوښتنو ته ځوابونه ویلي او په دې خبرونه کې تاسو ته معلومات درکړل. د ازادي رادیو خبرونه روانې دي. له تاسو ډیره زیاته مننه چې د خبرونه مو تر پایه واوریده. د نورو خبرونو د اوریدو لپاره له ازادي رادیو سره اوسئ.